حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم د شپې نه به جی دی ز صفی الله ستانک زایمه د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تو ایم پیل په خبرونو کو. په پروان ولایت کې وی چاودنې دوه کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. په پروان کې د طالبانو د امنی قومندانۍ ویاند فضل رحیم مسکینیار په یو اعلامیه کې ویلي چاودنه د چاریکار ښار په یو کباړ اوسپنه کې د ماین د ځای پر ځای کېدو له امله شوې. مړه او ټپیان ټول ملکیان دي او د کباړ اوسپنې به ټولولې. نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د پرونی اور په نتیجه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي. د ای پی خبری آژانس د راپور له مخې عبیدالله بشیر د دوکانونو د سوځېدو په نتیجه کې دوکاندارانو ته اوښتی تاوان د میلیونونو ډالرو بللی. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ په ویش بازار کې اور ولګېد او په څو ساعتو کې د بازار ټول شیان په ایرو بدل کړل. په دغه بازار کې د موټرو پرزې، دوهم لاس موټرونه، ټایرونه، الکترونیک وسایل او په عمده او پرچون ډول پلورل کېدل. تر اوسه پورې د اورلګېدو علت نه دی څرګند. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزه کې د اسرائیلو په دریو هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس خبري آژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې بریدونه تیره شپه په مرکزي غزه کې د کډوالو په کمپونو شوي. طبي ډلو ویلي په قربانیانو کې درې ماشومان او یوه ښځه هم شامل ده. په غزه کې جګړه وروسته لاغه پیل شو چې حماس د 2023 کال په اکتوبر کې په اسرائیل برید وکړ. لږ تر لږه 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزې ترانګه کې د روغتیا وزارت ویلي په جګړو کې تر اوسه شاوخوا 9000 کسان وژل شوي دي. په عین حال کې په غزه کې د اوربند په اړه په قاهره کې خبرې د پرمختګ په حال کې دي. د امریکا په ګډون نړیوالو منځګړو پر اسرائیلو او حماس فشار ته دوام ورکړی چې د اوربند او د پاتې یرغمل بندیانو د خلاصون په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته لوستلی شئ. د دغه پروګرام په سر کې به د کندهار له سپین بولدک تاسو ته وروستي جزئیات درکړو چې هلته په پرونۍ اورلګېدنه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي.
باز محمد په دې اورلګېدنه کې د جمعې په ورځ په سپین بولدک ولسوالۍ کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړل.
له اسلام آباد به تاسو ته رپورټ درکړو چې هلته په څو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپی اچول شوي او یو شمېر نیول شوي.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید اعلامیاش نه و پوره، ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت پې نه وي تېره شوې په سیستم کې، نو ته ویزه هم نشي راویستلی.
په دې اړه به تاسو ته رپورټ خپور کړو چې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعي غونډه وکړه. د تیرو شلو کلو په جګړې کې یو ټپي شوی افغان پوځي وایي
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډېر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم. تنها زه نه یم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو. اول مطلب ته د سپین بولدک د ویش بازار زرګونه دوکانونه سوځېدلي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د پرونی اور په نتیجه کې لږ تر لږه 2500 دوکانونه سوځېدلي. د ای پی خبری آژانس راپور له مخې عبیدالله بشیر د دوکانونو د سوځېدو په نتیجه کې دوکاندارانو ته اوښتی تاوان د میلیونونو ډالرو وباله. پرون د سپین بولدک ولسوالۍ په ویش بازار کې اور ولګېد او په څو ساعتو کې د بازار ټول شیان په ایرو بدل کړه. په دغه بازار کې د موټرو پرزې، دوهم لاس موټرونه، ټایرونه، الکترونیک وسایل په عمده او پرچون ډول پلورل کېدل. تر اوسه پورې د اور د لګېدو علت نه دی څرګند. په دې اړه باندې یو رپورټ له ویشه تاسو ته خبرو.
پلانونه
باز محمد په دې ور لګیدنه کې د جمعې په ورځ پښین بل کلسوالی کې خپل ټول مالونه للا صبر کړل. هغه په دې بازار کې چې اوس په خاور او ویرو بدل شوی د موټرو پرزې پلورلې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کاکړانو په نوم منډی چې د ویش په بازار هم مشهور ده د جمعې په ورځ اور ولګید. د سپین بولدک او چمن زرګونه اوسیدونکي په دې سیمه کې کاروبارونه لري چې تقریبا ټول یې د دې اور لګیدنې له امله زیانمن شوي دي.
خلقو ته به حد ذات ځانو نه ورشدي خپل اصلي سم مکمل الحمدلله الله سوار کی نو باید د حکومت د دې سره مرسته وکي نوشته باید د الحمدلله معلومات وشي دا چې سلامات رامنځته سول
خلګو ډیر معلومات سپدل سوي دي په دې کې د خلګو د اغاستونی سول نو په دې کې پزمر سره حکومت ډیر همکاري کوي.
دکانداران هم دارنګ وای چې د ور د چټک خبرېدو دلیل په وخت د نه رسیدونکو اطفایي ماموران وو. د کاکړانو منډی چې د ویش په بازار هم مشهور ده معیاري جوړښنه لري او د تنګ کوڅو او د سړکونو پر سر د موانی ولعمل د وروژنې وسایط پر وخت سره د ورلګیدنې ځای ته ونه رسیدل. تر اوسه د دې ورلګیدنې اصلي علت نه دی څرګند. رسمي سرچینو هم د دې بازار دکاندارانو ته د اوښتو زیانونو د کچ پاړه کوم ارقام نه دی وړاندې کړي.
ازادي رادیو تلویزیون ساتا له تاسو سره ده.
پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو خارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره لدې چې پولیسو ته د استوګنې قانوني اسناد خولي خو بیا یې هم کورونه تلاشي کړي او یو شمېر له ځانه سره وړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دې موضوع په تایید سره وایي هغه کسان چې وړي د ویزې ترلاسه کولو غوښتنلیکونه درلودل. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په ځینو استوګنیزو خارګوټو کې پولیسو د افغان کډوالو د کورونو تلاشي اخیستې او یو شمېر یې له ځان سره وړي دي. یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نن سهار وختي پاکستاني پولیسو د دوی په وړاندې د عملیات پیل کړی دی. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د بیولس استوګنیز خارګوټي اوسیدونکی رحیم الله د شنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید لامیاش نه و پوره ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یو میاشت به نه وي تېره شوې په سیستم کې نو ته ویزه هم نشی راوستل. فهم لزان سره ویوړو تر اوسه درکم نه لګیږي.
د یاد خرګوټي او بلوسی دون کې چې نه غوړي نو می پر راپور کې واخیستل شي امدا کوي سره لدې چې د استوګنې قانوني اسناد درلوده پولیسي کوټنه نوتی او کوري ورته تلاشي کړی دی.
ډیر په زور یې دروازې وټکولې. کله مو چې دروازې خلاصې کړې څلور پنځه پولیسان درېدلی وو. د ویزو او پاسپورتونو پوښتنه یې وکړه. کله چې هغه مورته ورکړل ویلې تلاشي هم کوو. ما ویل ویزه مو درکړه تلاشي ته اړتیا نه شته. ویلې نه تلاشي کوو. کورته نه نوتل او ټول کوري ولټاوو.
یو بل افغان کډوال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تم زه دې کې ده چې دوی ولې په دې سهار منځه عمل کې چې پنځه بجې دي د افغان کډوالو کورونو ته ورننه کیږي او ځورول کیږي چې دا په خپل یو ډېره لویه جفا ده چې له افغان کډوالو سره کیږي.
دا کډوال وایي د پاکستاني پولیسو له دې اقدام وروسته په دې هیواد کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا مشر میر احمد روفي هم دا ادعا تاییدوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د لمانځه په وخت کې د پولیسو عملیات پیل شوي و. اوس موږ یو شمېر هیوادوالې د ویزو د نه لرلو په تور چې اپلای هم کړې وه او د ویزو اخیستو ته په تمه وو ځان سره وړي دي.
خو د اسلام آباد پولیسو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني پولیسو دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان حکومت د صدر اعظم دفتر د روانې جولای میاشتې په لسمه اعلان وکړ چې د څه باندې 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یې د 2025 کال تر جون میاشتې وغځوله. خو د 80,000 آی سی سی لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک لا هم روښانه نه دی. د پاکستان لنډمهاله حکومت د تېر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغه هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لکه افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعي غونډه وکړه. د امریکا د کانګرس له لوري ټاکل شوی دغه کمیسیون 14 غړي لري او تمه کیږي تر راتلونکو دوو کلو به په افغانستان کې د امریکا د جګړې د هر اړخیزې ارزونې راپور چمتو کړي. دغه کمیسیون مشر کولن جاکسن ویلي که څه هم مسؤلیت منل د دې ارزونې مهمه موضوع ده، خو په خبرې دوی کوښښ کوي له ارزونې داسې نتایج ترلاسه شي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس وي. په افغانستان کې د تیرو څو باندې دوو لسیزو جګړې ځینې قربانیانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جګړو ژوند تیار کړی او اوس دوی ډېر په بېوزلۍ او نایلۍ کې شپې ورځې سبا کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو او له یاد هېواده د امریکایي سرتیرو د وتلو درې کلنۍ ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ خپله لومړنۍ استماعي غونډه وکړه. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي شریک شوي، خو د ارزونې کمیسیون مشر کولن جکسن ویلي چې حساب ورکول د ارزونې کلیدي موضوع جوړوي او د دوی تمرکز به پر دې نه وي چې د چا ستاینه وکړي او چاته د ملامتۍ ګوته ونیسي، بلکې غواړي له تجربو داسې یوه نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره درس شي. د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس د سپتمبر د 11مې له بریدونو د 2018 کال تر دوبي په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره شاوخوا دوه کاله وړاندې یو 14 کسیزه کمیسیون وټاکه چې یو کال مخکې خپلې چارې پیل کړي او تمه ده چې د خپلې ارزونې راپور د 2018 کال د اګست تر میاشتې پورې چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ملي کانګرس ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي جدي نیوکې کړي دي. د ډونالډ ټرمپ په وینا له افغانستانه د دوی د بې پلانه وتلو له امله په دغه هیواد کې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شول. هغه زیاته کړې چې افغانستان اوس د وسلو پر ستر پلورونکي هیواد بدل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو جګړې پر مهال د ملکي او تیر جمهوري نظام د سرتیرو سربیره 2238 امریکایي پوځیان وژل شوي او نږدې 21000 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د دوو لسیزو جګړې اغیز پر افغانانو څه و؟ نور هغه نوري چې د تیر جمهوري نظام کې پوځي وو او د ماین د چاودنې له کبله د بدن غړي له لاسه ورکړي، ازادي راډیو ته وویل جګړو یې ژوند تیار کړی او اوس ډېر په بېوسلۍ او ناهیلۍ کې شپې سبا کوي.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډېر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم. تنها زه نه یم، په زرهاو په لکهاو داسې ځوانان دي، داسې کورنۍ دي چې د اقتصادي او نور ستونزو نه کړېږي او د دې وجه ټوله 13 کلنه جګړه ده.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د څباندې دوو لسیزو جګړو له کبله د تیر جمهوري نظام 80 تر 70 زر امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې که څه هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې شوي، خو وړاندې د امریکا د متحدو ایالتونو د باسټن پوهنتون له لورې په یوې څېړنه کې راغلي وو چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال 250 زر ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. د پوځي چارپو احمد خان اندړ بیا نیوکه کوي چې د ګڼو قربانیو او میلیاردونو ډالرو له مصرفېدو وروسته لا هم افغانستان له ناوړه اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخامخ ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې دوی د افغانستان په کیسه پکې کې افغانان په ډېر یو بد وضعیت کې پریښودل، دوی کولای شو چې د وخت د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ یو داسې جوړجاړی وکړي چې د افغانانو په خیر وي. نن ورځ به افغانستان په دغسې یو نامعلوم وضعیت کې نه او افغانان به له بدبختۍ او فقر سره مخامخ نه ول.
خو د امریکا اوسمهالي ولسمشر جو بایدن بیا تل د خپلې دې پریکړې ننګه کړې ده. هغه تیرونی د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې وی خبري غونډې ته وویل د افغانستان له اشغال سره مخالف وو او کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو هغه وخت به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلی وای. اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د می په دویمه د پاکستان په بټاباد پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د 2018 کال په اگست کې له 10 کلونو وروسته پای ته ورسید.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د افغانستان د نجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي وایي تر اوسه د کرکټ د نړیوال شورا یا آی سی سی ته د استول لیگ جواب نه دی ترلاسه کړی. دوی وایي په دې لیگ کې د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي و چې دوی ته په جلا وطنۍ کې د کرکټ یوه لوبډله جوړه کړي. د دې لوبډلې ځینې غړي چې په استرالیا کې اوسیږي ادعا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي. د کرکټ بورډ ویاند هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
د افغانستان د انجونو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي د هغه لیک د جواب په تمه دي چې د ساکل د مې میاشتې په وروستیو کې د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی ته استولای و. دوی د دې لیک په ترڅ کې د کرکټ نړیوال شورا نه غوښتي و چې په جلا وطنۍ کې د ورته یوه لوبډله جوړه کړي تر څو په ټکو یې وکولای شي د هغو انجونو استازیتوب وکړي چې د کرکټ مینوالي دي خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ورته د ورزش او کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. د دې لوبډلې د ځینو غړو په خبره د مهال د افغانستان د انجونو د کرکټ څوارلس پخوانی لوبغاړي په استرالیا کې میشتې دي. له دې ډلې صوفیه یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
فیران کوم رسپانس خاص ما پاس از طرف آی سی سی نگرفتیم.
موږ تر اوسه د آی سی سی له لوري کوم ځانګړی ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو د آی سی سی له لوري د استرالیا پر دولت، د استرالیا پر کرکټ بورډ مستقیم فشار راغلی څو موږ ته ووایي چې موږ څه پلان لرو او دوی یې موږ ته برابر کړي. مثلا که موږ ځمکه ترې وغواړو چې پکې لوبې وکړو، خپلو کې یو لیک جوړ کړو، دا هغه پلانونه دي چې کار پرې روان دی خو سلسله نه یې تر اوسه نه دي منلي.
آغلی یوسفزی ادعا کوي چې د افغانستان کرکټ بورډ یې هیڅ ډول ملاتړ نه کوي او په خبره یې دوی ترې کومه هیله هم نه لري او پر ځای یې د استرالیا د کرکټ بورډ احتمالي همکاریو ته هیله مندي دي. په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات وپوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د کرکټ ښځینه لوبډلې لوبغاړي صوفیه یوسفزی ټینګار وکړ چې دوی په استرالیا کې د یوې لوبډلې د جوړولو پلان لري چې وکولای سي نور هلته میشت افغان کډوال هم پکې وروزي. له دې سره کرکټ پو نور عالم فرید وایي حکومتونه باید ورزش له سیاست لرې وساتي او په افغانستان کې د کرکټ او نورو ورزشونو لپاره انجونو ته اجازه ورکړي.
دا کله کسانګه چې ځوانان حق لري همدارنګه موږ خويندې هم حق لري چې په اسلامي جامعه کې اواغې ته دا زمينه جوړه کی که هغه کرکټ یو که هر ورزشي ځکه دا یو ملت دا غوي حق ده مسلم حق ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه ورځو کې د آسیا جام د کرکټ په سیالیو کې افغان نجونو د کرکټ لوبډلې ځای تش دی. دا جام د جمعې په ورځ د جولای په 19 د اتو لوبډلو په ګډون پیل سو. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا یوازینی دایمي غړی هیواد دی چې د کرکټ خزینه لوبډله نه لري. د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی تل ټینګار کوي چې د دې شورا ټول په ځانګړې توګه دایمي غړي هیوادونه باید د کرکټ خزینه لوبډلې هم ولري او په خپل هیواد کې د کرکټ لوبې د ودې لپاره هڅې وکړي. د شورا وړاندې ویلي و چې په قطر کې له طالب چارواکو سره کتلي و او طالبانو ورسره د کرکټ د خزینه لوبډلې د ملاتړ ژمنه کړې ده. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کرکټ له نړیوالې شورا سره یې په لیدنه کې ویلي و چې د کرکټ له اوسنۍ لوبډلې ملاتړ کوي او د خزینه لوبډلې په اړه به دوی په راتلونکي کې د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پرېکړه وکړي. مخکې بیا حریر چمتو چې دا مهال د سویډن په کرکټ ملي لوبډله کې لوبیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې د جوړېدو په صورت کې دا حمله واله ده چې د خپل هیواد د کرکټ په ملي لوبډله کې ولوبیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید ډونالد ټرمپ سره خبرې کړي. زیلنسکی په دې ټلیفوني تماس کې له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ستاینه کړې. ټرمپ له زیلنسکی سره خپلې خبرې خورا ښې بللې. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د جمهوری پال ګوند له کاندید ډونالد ټرمپ سره په تلیفوني خبرو کې موافقه کړې چې له روسیې سره د تلپاتې سولې په اړه د خبرو لپاره له یو بل سره مخامخ وویني. زیلنسکی دا خبره نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. زیلنسکی په خپل ټویټ کې ټینګار کړی چې اوکراین به تل د روسیې په وړاندې د خپلې وړتیا په پیاوړتیا کې د متحدو ایالاتونو د مرستې ستاینه وکوي. د همداراز کښلي چې د اوکراین پر ښارونو او کلیو د روسیې بریدونه هر ورځ دوام لري. پر اوکراین د روسیې له یرغله چې له کبله د دواړو خواوو لسګونه زره کسان ووژل شول نه ویشت میاشتې وسي. روسیا دا مهال د اوکراین شاوخوا 10% خاوره په ولکه کې لري. ډونالډ ټرمپ هم د اوکراین له ولسمشر سره خبرې یو خورا ښه تماس وباله او ژمنه یې وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به د خبرو اترو له لارې پای ته ورسوي. ښاغلی ترامپ ویلی دی که چیرې د نومبر د 15 نیټې انتخابات وګټي نو د اوکراین جګړه به حتی مخکې له دې چې په جنوري کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې واک ترلاسه کړي پای ته ورسوي. د دا هم ویلی دی چې که هغه مهال چې روسیې د 2022 کال د فبروري په میاشت کې اوکراین ته سرتیری لیږل ولسمشر وای نو جګړه به نه وای شوې. د امریکا په انتخاباتو کې د جمهوری پالو نومان په خپل ټولنیزه شبکه تروت یا حقیقت کې په یو پوسټ کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه به نړۍ ته سوله راوړي او هغه جګړه به پای ته ورسوي چې د ډیرو خلکو ژوند یې اخیستی دی. ترامپ زیاته کړه دواړه خواوې کولی شي پر یوې داسې موافقې خبرې وکړي چې جګړه پای ته ورسوي او سوکالۍ ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ او زیلنسکی په داسې حال کې خبرې کړي چې د ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو د احتمال په اړه په کیف او نورو اروپایي پلازمینو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. د استازو په جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړیو چې له ټرمپ سره نږدې اړیکې لري اوکراین ته د بایډن د 1.5 میلیارد ډالرو مرسته څو میاشتې وځنډوله چې له کبله یې اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخامخ شول. ځینې کارپوهان وایي په اوکراین کې د مهماتو کمښت له روسیې سره مرسته وکړه چې ځمکني ځواکونه یې پرمختګونه وکړي.
په افغانستان کې یو شمېر بغلرونکو وایي حاصلات ډېر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندیز کوي چې په دغه هیواد کې د جوس فابریکې خاوندان باید له دوی څخه محصولات واخلي څو دغه محصولات خراب نشي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر بڼوال وایي سکال د دوی د باغونو حاصلات ډېر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړې خونې نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیرېدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیرالله ازادي راډیو ته وویل که ستونزو ته یې پام ونه شي نو ټولې میوې به یې له منځه ولاړې شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه در هرات بسیار خرابه چون میوه
امزمان در هرات در میوه بازار دیر خراب ده دکه چی میوه پا یه وقت بلاسه کیگی در بازار نداره با در میوه در زیر مکان مقبار سری خونه نه موگ در فابریکو لخواندار اصابه سرکه اون چی نکرم گرل سر بسیم.
د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پانګوالو غواړي چې له دوی سره د سونزو په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوونه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي هم به موږ باغداران هم د دهقانان د بل خسارات او تاوان نه لري سي او هم به داسې یو جوس بازار ته د دې ارزه سي یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خونې اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوي د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل میوه تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوه غزلات ډیر ښه و او په ځانګړي ډول د لوزالو زردالو خټکی او ان ډول حاصلات تر پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جسم د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنیو میوو څخه کار واخلي ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی به وایي وسمهال په افغانستان کې د جوسو ډېرې فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانې په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټې او وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی. په افغانستان کې میوې ډېرې دي. نورو کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري وکړي.
د ښاغلی علي کوزی په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینې نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوو او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسب بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي راډیو سلر وش ساته.
یو شمیر افغان خزی او نجونی ادعا کوي چې وخت نا وخت د حجاب د بڼې او رنگ لامل د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا پختل کیږي. دوی دا هم وایي اند بوټونو پخو کولو په ډول هم محدودیت دی. یو شمیر نور بیا وایي تر اوسه لا داسې چلند سره نه دی مخ شوی. د طالبانو حکومت ویاند دغه ادعاوې نه رد او نه هم تایید کړي. دا چې اصلا د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی، بڼه او رنگ یې باید څه وي، د فیروزی عزیزی په دې تفصیلی راپور کې دینی عالمانم په اړه پوښتل شوې دي.
که څه هم طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ ته وروسته چې نږدې درې کاله ترې تیریږي پر ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، خو لا یې د حجاب مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. یو شمېر ښځې او نجونې ادعا کوي چې ډېر ځله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو له لوري د دوی د حجاب د بڼې له امله تر پوښتنو لاندې نیول کیږي. یوه 22 کلنه پیغله چې د پلازمېنې کابل اوسېدون کې دا او د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي پر راپور کې نوم خورسي د دې د ترڅنګ زیاتوي چې ان د دوی د بوټونو پخو کولو پر ډول هم محدودیت دی.
مچونه چې خزو با استفاده کوله دا غونه هم دوی منی شي وزته چې دوی وایي چې دا کرمچ مردانه دي، یعنی نارینه دي څخه استفاده کوي باید استفاده نشي. نو خزو په دې اړه کې ډېر د خپل مشکلات سره مخامخ دي او دا مرات نه کینو دی به په حال ځای کې دی. امر بالمعروف دی خلکو څخه ضروري دی او د خلکو په مخه کې به دوی وزري دوی ته ویل کېږي چې جاب منظم نه ده، چادر منظم نه ده، بوټ منظم نه دي.
د کابل خاري وبل اوسیدون کې چې دا هم نه غړینو می پراپور کې خبر سي ورته خبره کوي.
خپل تورې جب کوم دغه د امارات غړي یا امر بالمعروف ګیر رنگونو باندې څه نه وایي حق نه کین، خو دغه د روحان رنگونو باندې بیا ته اعتراض کوي. مثلا مېرمن ته وایي تاسو کوشش کوي هغه ګیر رنگونه بیرون کور نه اخوندي.
د لوګر ولایت اوسیدون کې مشغان امینی بیا وایي افغان خزي او انجونې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ مخکې هم به حجاب نه وي او حجاب کوي، خو په خبره یې وسته دوی په سیمه کې ډیره انجونې برقه او عربي حجاب کوي.
کال کې چې کله طالبان راغلي وای نو هغه وخت کې چې کله تورې ته تللو موږ باندې تورې حجاب جبري وه چې تورې حجاب وکړي او تور کېږي وغوندې. افغانستان کې کلتور د حجاب فعلاً ډېر شوی ده. زیاتره نجونې څوک چې مدرسې ته ځي برقه تړي، کنه دوه سترګې ښکاري او نور نجونې زیاتره اوږدي حجابونه عربي حجابونه اغوندي، خو رنګ یې مختلف وي. په رنګونو کې کنه کوم څه
هڅه مو وکړه د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد د افغان ښځو او نجونو د ادعاو د حجاب د تعریف او د دوی لخوا د جبري سوي حجاب د بڼې په اړه پوښتنې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له چارواکو سره په خبرو بریالي نه سو. خو د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی؟ دینی عالم عبدالمالک راشد یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حجاب د لغت په لحاظ فردي ته ویل کېږي، خو هر هغه شی چې د انسان څخه د ده مطلوب پټوي، دغه راز هر هغه شی چې په هغې سره پرده او ستر حاصلېږي دې ته هم حجاب ویل کېږي. د اسلامي شریعت په استناد که ووایم، نو حجاب عبارت د هغه لباس څخه ده چې د انسان نارینه وي که ښځینه، د هغه عورت پوښي.
خو آیا په اسلامي شریعت کې د حجاب د رنګ او بڼې څرنګوالي په اړه څه راغلي؟ دیني عالمه عبیده مجیدی شفیق وایي،
تنوعیت په باره کې کوم ځانګړې شکل نه لري. هر هغه پرده او پوښښ چې د حجاب مفهوم ادا کړي، هغه حجاب دی که هغه تور عربي حجاب وي او د افغانستان په اطرافي سیمو کې لوی ټکری او یا برقي، خو په دې شرط چې تنګ نه اوسي او نه ډېر باریک اوسي او یا هم پلکېدونکي چې د نامحرم او انصارو ځان ته جلب کړي.
د یادونې ده چې څه موده وړاندې په ځینو لویو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمېنه کابل کې یو شمېر نجونې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول سوې او آن لنډمهالي بند کې پاتې سوې. آن پر خواله رسنیو د کابل ښار داسې ویډیوګانې خبرې سوې وې چې ځینې نجونې د طالبانو د حکومت ښځینه پولیسو له لورې د بد حجابۍ په تور له نیول کېدو وروسته رینجر موټرو ته پورته کېدې. هغه مهال د طالبانو حکومت د دې ویډیوګانو په اړه په رسمي ډول څه نه ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د حجاب د نه مراعاتولو له امله د یو شمېر نجونو او ښځو نیول تایید کړي وو او ویلي و چې دا نیونې د څو ساعتونو لپاره وي او د کورنیو د ضمانت وروسته بیرته خوشي سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 401 کال د ثور په ولسمه په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې پر ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید ښځې په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هیبت الله ویلي و چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته دې له کوره نه ووځي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤول مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د حکومت د مشر دا فرمان او تطبیق یې پر افغانستان دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مل دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل منولا تمجول سوالی از است سر پتہ جغس پیغام کی اما انو ازما دغه پیغام دی لور پو چرواکو شخصا د هلمن ولایت مسولین تور ور سیجم انو دی په هلمن ولایت کی دغه کم مسولین چې دغه به میتریک شوبیه پلاس کی دی د میتریک کار کوي، نو دغه یو څه ظلم کوي. ظلم یاد ده چې دغه کم کسان چې شناختوی یا سره پیژني یا څه وستا ولري، نو دغه کسانو کار ژر د ژر خلاصي. هغه وستا و شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناس په تور ته ناس وي چې هغه دوم لري پیسې نه لري چې صرف مات کړي خپل ځان د بامتریک ته شوبو په سره ورسي. دلته شپو ټلو کې شپیم پکې بر دوی نه لري چې برته کوټه ولاړ شي. ځاینو جایدادونه اعلان شو چې دغه سپاته دي به سرپرسته دا زما پیغام چې تور ورسي چې دې ژر د ژر په تو باندې نیک بشاره ولي او دغه کس کار یې پله د مخ کې چې هغه هیڅ وستوان نه لري د دې ده چې دې وایسته پیدا کې. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اوریدونکو او خلکو ټول سلامونه وړاندې کوم. رسنۍ کوچې خبر کوم د غزنی ولایت نه. نو خبره داسې ده چې اول خو په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلی دي او کوم خلک چې داسې دي او د خدای پاک ژوندونه په نصیب کې او ژوندو چې د خدای پاک صبر ورکي. نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجې څخه یو خدای داسې د خلکو اقتصاد ضعیفه ده ډیر او بل کوم خلک چې په بزګرۍ اخته دي او کوم څه شې دي کړلي هغه هم له منځه ولاړ شي. نو خلک ډیر سخت ناورین سره مخ دي، بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثره شوي دي، ډیر تاوانونه لیدلي دي دغه د وجه څخه، د بارانو د بې وخته بارانو د وجه څخه. نو په کار دا ده چې حکومت باید دې ته جدي پام وکړي او دغه خلکو سره تاوانونه رسېدلي دي هغوته باید مرسته به ورسره وکړي. او بدبختانه چې دلته په غزني کې کوم تاوانونه خلکو ته رسېدلي دي، بیا په خاص توګه کوچانو ته له هغو سره کومې مرسته نه دي شوي او دا باید وشي، ځکه چې د هغو موټر چپه شوي دي په دې بارانو کې په پسرلي په موسم کې. نور مالي تاوانونه رسېدلي دي خو مرستې چندانې نه کېږي دلته، نه پوهېږم چې ولې. نو دا زما نظر. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
نیما نړۍ
سره بنیان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زموږ د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی
یو ټپه د چوي چارا ته ویل جانان دې تور دې ما پرانا لیدلې نه دې تور بوینا ته حق نه لری شي میړه سره کینی خبرې وکي په ورځ کې البته په خارونو کې ماته انګور چې راوړي نو دیو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکي او کده اواز پورته کړي
پیاوش میر کورنۍ کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاس ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای باید زوی ته خزر واده کړو په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی پیاوش میر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي هم د خسر خیر له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نمی دادن مگو شما فقط طلاق کار
د پلار کور ته ایتا تاگ اجازه نرا کولا ویل یه تا باید کور کارونه سنبال کری لکه دونو رو خوز غونده خواه دونه او دو دوستانو لیدلو تا حسی هم نشوم تلی نمی یادی که جسم جامعی می غوستی وی سهر تر بگا با ده کار پا کالیو که وام د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم بیا به بیرته هماغه نغری هماغه تنور هماغه دیګ کاسه او د کور پاکول وم
د کندهار اوسیدونکي چې نغوړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه کره کره وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته بدلون یې راوست بدبختانه باید دا یادولی وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوې وي اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري دا نه وایي سې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړې باید د ټولو فرمان ومني د ټولو غلامي وکړي ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دودې چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم اما د دې کوم حق سي دا هغه تر پښو لاندې ده هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید ووسم هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم کنه یم البته زه یو حق لرم کنه لرم
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول لا غي سر ظلم دی د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډیر اړین دی
ټولنه کې باید ډیر عادي سي چې یو شز خپل حق و پیژنی او هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید اصلاحات راولي چې یو شز ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کور را وڅوي ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق را ادا کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستی، باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کوم موضوع تاسې انتخاب کړی ده، دا موضوع باید ډېر سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور څخه بل کور ته ودیږي، کوم حق سي دوی لور ته ورکوي باید هغه موږ ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شفافه د خپل د کور څخه شروع، بیا شفافه د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یوه غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو مېرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کوي، ورو ورو به دا مېرمنه هم اموخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي؟ له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، دې کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه
کوي چې د روح تړون لري دی سړی سره ستا عمر یاد خبرې خو اصلا نشته په بیرون کې هغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي بس ورکوي کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سره چې ټوله ورځ ستړی ستومانه په کارونو درانه درانه کارونو باندې بوخته یې نه د صحت نه یې د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري زه خبر یم نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېل دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي او بیا پورکی هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او په هغه کې شي پیغورونه ورکړي بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي لا هم زیات شوي
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي اتا پام خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري تاسو څه فکر کوئ ناپوهي ده عقدي دي او که د بل اولاد نه ورته ښکاري
زه فکر کوم چې ناپوهي ده ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي هماغه ده چې احترام زیاتېږي هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي د دوی هغه تاریخ هغه هغه ښه کېږي د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېر نه ژوند نه ژوند خو یو چانس دی چې انسانان د دنیا ته راځي باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نور احترام وکړي چې تر څو احترام شي خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم اشنا یم سړی خوشحالېږي انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي د نورو په قدر نه پوهېږي ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی انسان خو بنده دی بنده خو اشتباه کوي خدای خو نه دی ګذشت کول لري ژوند جوړېږي مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې فکر کوم ورو ورو اصلاح کېږي خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ځله چې قد یې اوچت کېږي بس عاجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی او هغه دی نو دا جنکۍ چې لا بېچارهګان نه وي بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته او لا آماده نه دي جسمان ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کیږي، دښمنیان پیدا کیږي، هر چیرته د دوی پاک خبرې کیږي، پر اجتماع کې په دلته والته کورنیو کې، نو ډیره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
اغلی امیل درته وایي چې کله چې له نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کیږي، یو ډول دغه شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلیدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خویندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي.
بې اندازه کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کیږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویت نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېر سانه ده. دغه خرابیا ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډېر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډېر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډېر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت، لورینې او بل ته وي، په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر وي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
هیله کوم، قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پوهنتون له استاد عصمت الله غازي څخه پوښتلي چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښېمانه وي.
ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ، لومړی دغه تاوتریخوالی یا دغه ستونزه چې په کورنیو کې رامنځته کیږي، لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلیږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي، نه پکې خوشحالۍ کیږي، او دوی یو ډول عجیبه احساس پیدا کوي، ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی. یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه، داسې نظریات ورکوي متاسفانه. نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته، یو هلک ته وشي، یا مثال یا جلۍ ته وشي، باید دغه یو سا یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي، همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي، او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري، هغه متاسفانه ډېر توپیر کوي د جلۍ په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لویږي یا غټیږي، نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم، یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم؟ هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي، ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردي کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کېږي چې په همدې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه نجلۍ ډېر کم احساسوي په کورنۍ کې، دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه رکول کېږي. نو دا ما په نظر دا ډېر منفي او بد کار دی. بل چې قرآن عظمشان کې په اسلام کې ډېر لوی ارزښت او ډېر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده، بلکې ښځه لور کېدی شي، ښځه مور کېدی شي، هغه څوک چې تاسو وګڼئ چې البته ډېر زیات خوش په انسان باندې، هغه مور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولې مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي. دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي. په البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې موږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور د نه ورکو، دا سبب بل کور د زی هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي، دوی هغه منی په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان منی، دوی ظلم منی، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. ا دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی، کور کې ورته دوی دا درس نه ورکړ شوی چې ګویا که دغه حقوق لري تا باندې یوازې خاوند چې خپل حقوق لري، کله چې ته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي، نه دا چې ته مثال لور ته کار وکړې، نه دا چې ته خپل ورندار ته کار وکړې یا خواښې ته کار وکړې. البته یو شرط دا چې دغه واجب نه دي، خو د خپل د شرافت چې لري، هغه کوم انسانیت چې لري، دوی کولی شي. اسلام داسې ورته ویل کېږي، خاوند د مور او پلار د خواښې دي مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو که چېرته ته مثال مونږ غواړو چې مونږ مثلا د افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خوند خبره ومني، ځکه هغوی مور پلار دي، ته د دوی احترام کولی شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولی شي.
استاد، دې ته راسو چې کله په کورنۍ کې داسې یو وضعیت رامنځته کېږي، لنګور سره بد چلند کېږي، اته د نږدې خپلوانو کره نه پرېښودل کېږي، په کور کې یو کار او بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي، تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای، تاسو څه فیصله کوله؟ د خپلې مېرمنې ترمنځ، د خپلې مور ترمنځ، د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې، یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، یوازنی دلیل ناپوهي ده. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره، حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو کورنیو کې، ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنې دغه خاوند دی مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه موږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله، یا د انګور راغله، یا ما ورینداره راغله، په دې مرج دا ما غلام شوه، دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم، ما خاوند قرار نسی لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکه، یا مثلا هغه خواښې ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خاوند جوړوي. یعنې هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولی، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه دفاع وکړو. که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي، یا مثلا ووایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېره یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ډېره سپکه ښځه ویل کېږي. یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصولو څخه، خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرې د علم وي په دې کورنۍ کې، یا په دې خلکو کې، د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپله کومه انګور چې ده خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي، دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به دي، په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي، یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي، چای تیاروي، دا یوازې د دې خوالی ده، د دوی په ښه اخلاق، په ښه انسانیت، په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات پی امر وکړئ، یا مثلا هغه وکړئ، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ، باید بخښنه وغواړئ. او دین وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دین دې حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړئ. نه، د میرمن د خاوند ده، د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي، او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي. نو د دوی ترمنځ ستونزه راوړېږي، تاسو به د دې کې حل کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي، مثلا کالي مینځي، ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت د تاسو سره کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی، او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا ونه نن خپرونه تر بیا ښه چاري.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستاسا پختن میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ
Oh.